السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د رواني خبرونه په پایل کې لند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پر روان چلن له پاکستانی حکومت سره خبري کوي. د دې وزارت وایي نیټ رایس پرون په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، متحده ایالات په دې اړه له پاکستاني لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوال اصولو پر بنسټ مناسب چلند وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو او شکنجې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د پاکستان په زندانونو کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه راتلونکې اونۍ له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتو په اړه څېړنه پیلوي. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې د کمیټې د رواني کب میاشتې په 14مه هغه دوو ډلو ته د سپیناوي لپاره بلنه ورکړې چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د تخلیې پر مهال ځانګړې الوتنې کړې دي. د راپورونو پر بنسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتو بهیر په اړه څېړنې د دې جرګې د یو غړي مایکل میکال په مشرۍ پیلېږي. مکال پرون یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یو لیک کې دا وزارت له افغانستانه د امریکایي اسکرو د وتو په اړه د اسنادو معلوماتو په چمتو کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. په دې لیک کې ښاغلی بلینکن ته لیکل شوي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت یوازې 268 پاڼې اسناد چمتو کړي چې ډېری یې لا د مخه هر ځای شته او د پام وړ لاسوهنه پکې شوې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې خبرداری ورکړی چې که د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول مخکې ولاړ شي، دا کمیټه به مجبوره وي چې اجباري پروسې ته دوام ورکړي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستو بهیر د امریکا د کورنۍ سیاست په یوې لانجمنه موضوع بدل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د بانک د چارواکو په خبره د هڅه د دې لپاره کوي چې د افغانۍ ارزښت د نورو اسعارو پر وړاندې په نسبي ډول ثابت پاتې شي. د بانک له صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي چې د دې ډالرو د لیلام به داو طلبۍ کې برخه واخلي، خو د دې تاو طلبۍ هیڅ جزئیات نه رسنیس کیږي او تر خواهی دا معلومات هم نشته چې طالبان دا ډالر له کومه په لاس راوړي. ټاکل شوې ده چې د بریټانیا تر ټولو لوی جومات چاته کاله مخکې سوځېدلی و نن له بیا رغونې وروسته بیرته پرانیستل شي. د بیت الفتوح په نوم دا جومات د لندن په سویل کې دی چې په یوه وخت کې 11000 کسان لمونځ پکې کولی شي. په دې 15 پوړه جومات کې په 2015 کال کې اور ولګېد چې یو شمېر کسان پکې مړه شول. د دې اور لګېدو په تور یو 14 کلن ماشوم تورن شوی، خو د بریټانیا محکمې په 2018 کال کې هغه ته برات ورکړ. د بیت الفتوح جومات پر بیا رغونه نږدې 40 میلیونه پاونډ لګښت راغلی دی چې په بریټانیا کې د احمدي مسلمانانو ټولنې ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل دا پیسې به د جمهور رئیس په صلاحیت چمتو شي چې د کانګرس تصویب ته اړتیا نه لري. د بلینکن په خبره په دې مرستو کې مهمات او پوځي او زرهي وسایط شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت شمیرې ښیي چې د اوکراین د جګړې له پیله چې تیر کال د فبروري په وروستیو کې شروع شوه، تر اوسه واشنګټن له اوکراین سره تر 24 میلیارده ډالرو پورې ډېره مرسته کړې ده. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو 2019 خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړې استازي توماس ویسټ وایي واشنگټن د افغان جنو خوځود حقونو غوښتونکي دي، خو بیا افغانستان ته ځواکونه نه استوي چې هلته په یوې بلې جګړې کې ښکېل شي. توم ویسټ د خبرې له دوو افغان مېرمنو سره د غونډې پر مهال کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی له دوو افغان ښځینه فعالانو پلبشي حسن او ماریا اکرمی سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیري چلند بحث وشو. د ټام ویسټ په وینا د پلبشي حسن او ماریا اکرمی په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخښونکې دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا کرمی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی.
له ښاغلي ټام ویس سره غونډه د افغانستان د مسلې په تړه وه. ما د افغان ښځو په استازیتوب وویل چې د ښځو شرایط د افغانستان د میرمنو په حقونو د سترګو پټول او د افغان ښځو د صبر او زغم امتحان په حقیقت کې ډیر اوږد شو.
میرمن اکرمی زیاته کړه چې ټام ویسټ دی او پلبشي حسن ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځیان واستوي او په جګړې کې ښکېل شي. د ماریا اکرمی په وینا ټام ویسټ دا خبر هم ورته کړې چې له افغان میرمنو سره به خپلو لیدنو کتنو ته د افغانستان د میرمنو د وضعیت د ارزونې په خاطر ادامه ورکړي. په داسې وخت کې د دې غونډې خبره کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې پورس په یو راپور کې وویل چې طالبانو د خپل بیا ځلي واکمنۍ لپاره په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې د شواهدو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخنیول دي. په مؤسسو کې د میرمنو کارونه محدود کړي دي. پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولې، د لوبو میدانونو یې راګرځولي او حمامونو ته هم نه پریشتي. سره له دې چې نړیواله ټولنه له طالبانو بیا بیا غواړي چې ښځو او نجونو ته د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې وایي چې د دوی مبارزه د دې سبب شوې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زداکړه پاک باندې خبرې کوو لمونږ سره میل مده پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي دری غړی ماهر مومند نو موري وای چې زداکړه په شریعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زداکړو مخنيسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېر بدی پایلې ولري. میل مته خرغلاست وای او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې خوښ وسیږي او هغه حالت چې خوښ نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، خوښ خلکو او نه خوښ خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلای. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام نه نظر هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدني لندر هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنه ته، فامیل ته، په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتا سو زده کړې کوي د لپاره هاته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا سرګندګي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لری ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه او پر مخ زده کړې باندې سولې د دې بعد پایلې راتوي. کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي. لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خځې دي، او کله چې موږ په خځو باندې زده کړې بندوو هغه د لیسو زده کړې دي هغه د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې ملنی ملت چې دا یغ نیم چې دا منګه ګټ کوو فرج کوو دا یو توان دوم توان دار چې کله چې خزی منګه نه پرېږدو چې زده کړې وکړي او وی آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواد وي نو اولاد هم چې دی سواد خواته ځي او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادۍ کې په دین کې پرمختګ منګه غواړو نو په دې کې باید منګه ټول انسانان شامل کړو هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې منګه ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې منګه د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې منګه د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې منګه د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو په دې معنی چې ښځې منګه حذف کوو د ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ دی او چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ اصلي علت څه ده ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دادا او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیتونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره داسې وعده هم په دوه کې شوي دوه درې کاله د مخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړي چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقونه به فزای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې فزای نه کی ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معاملې سره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقوقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقوقونو کې د ښځو حقوقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د دې ته اشاره وکړل چې کله کله یو میرمن باسواده وي دا څومره خېګنې لري او دا د قانوني او شری حق ته د دې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خدای سي مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقوقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې خزه او نالوستې تخزه چې دی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټي کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مایندې دي موږ خويندې دي بعضي زمنګ خزه دي بعضي زمنګ لورګان دي نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی ده په مدنیت کې ورکول شوی ده هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچه انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
bale کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي نه پرېږدي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري دلته خبردار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهي تر برابر او دې تر اوسه پورې دا وایي چې غواړ شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه فزیکی شرایط دا دي چې صنفونه شته دي ودانی شته د پونتونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خدمت نزي چې دی وي چې موږ شرایط هغه کوجه چې دا ودانی شته چې دلته خلک درس کوي وي خلک په کې درس وي. حتی کدی وړ چې سره بیلم کې نارینه او خره په یو سنف کې پرې نری هم دغه هم تیار شته دلته. دوه ما خبر دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې وړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې یعنی دی وړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي تدریس کېږي په دغه پوانتونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دغه د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر کدی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لودل چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقوقونه ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونې خو په پایل کې په کور کې نه ولي وي، بیا په ورستي حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته مو سنجونې نسکلي، تاسو څه فکر کوئ آیا دا دومره وګدا موده به موږ بیرته جبران کړلای شو؟
دا یو ورځ یم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي خپل فریدي چې پونتونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د خرو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل په کلر کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس ورسره پاتې شي په دې معنی چې لاس پیندلس کاله دغه ټولنه د درس ورسره پاتې کیږي د هغه پرمختګ نه ورسره پاتې کیږي. نو دا چې د جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي هیله دا چې دوی په دې باندې پوښتې چې په دغه سره کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یو لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه پودل شي په دې معنی دا چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسه کې. نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدا مملکت ترکی او بل ځای تلاړ شي. او په وګ دمه حال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځي، حتی خلک شدا خپل دین نه په آینده پنځوسل کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منو شوی دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت، یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، اده اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خره پرې نږدې درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خره پرې دي چې درس وایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی، او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي،
ډیر زیاته مننه.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی میلمه د دې خبرونې کوربه. تاسو ته هرکلی وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولی، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد دا هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لخاغلی کمینګل نامې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژنې.
اول سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو او تاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی، زه د ننګرهار ولایت د کوشکګ د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکګ په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند هم دلته ننګرهار کې کوم.
موسیقي ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري، که زما پلار او که زما ورونه او ترونه مې او زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله غم یو را پخږي او یو سکسفون غږي. زموږ کورنۍ د موسیقی ده، خصوصا د ننګرهار موسیقی. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلی دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر خیسته تبلیغ غږو، او زما پلار هم تبلیغ غږو. البته زما یو تر خیسته ګل نومې دا غ سندرغاړي او چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاد د ننګرهار سندرغاړي دي، دا غ شاګردانو د هی استاد د نیولې تر ماما شاو رحیم غمزاده تور بادام د سي ډیر خلک شاګردانو. یعنی اولین موسیقی په ننګرهار کې چې را وسته، خصوصا دغه تبلو واجه زموږ استاد په خوانی وختونو کې نو تقریبا سل یو سلو شل کال و داسې کېږي، هغه وخت کې تبلو واجه دلته ننګرهار کې نو. زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې اند برتانوي وو دغه نه پیښور راغړی ته، نو په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده. البته بیا موږ چې دا غوښ دوی نه مې زده کړو کړه، بیا ته موږ شاګردان شې نو ما زده کړم په خبر کو شوې.
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي، کومې د موسیقي علي غولې؟
زما پلار شمن ګل نومې ده، البته د فضل احمد زوی. اصل موږ د مرکه خیل د خوګیانو د شیرزادو ناغه زوی، او بیا پاتشوی سخرود کې زمونږ نیکونه او دوی راغلي وو نمدو ته سخرود کې پاتشوی دا هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده هغه به تبله غږو چې د هغه هند برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه زمونږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردانې وو د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي مونږ ټول شاګردان یو حاجي صاحب چمن نه نیولې دا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زمونږ کورنۍ راوسته چې هغه وخت کې زما یو تره وو او پلار مې وو او په نوم د جمعه ګل داغم د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلیانو.
تاسو په خپل د موسیقۍ کومې آلې غږولی شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسلک اصل تبله ده چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړی چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړی نه یعنی د هغه لای پخه نه وي نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده خصوصا د ردم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج وو بیا زما خپله مسلک چې زما استاد غوښته زه هغه وخت کې شپږ کلن وم پلار به مې دا قصه کول چې استاد راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی هغه سره واده کړي وو چې هر وخت دا زوی مې غږ ښه تاته راوړم شاګرد وم کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې البته خوشبختانه وای چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم رباب هم لږ لږ غږولی شم باجه او دا نور سازونه بیا دغه دغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه د دې موزیشن هم د دې نوازنده چې البته ډېر زیات زما اثارونه هم شته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې د ټول سندرغاړو سره چې د هغوی نمونه واخلم یاره زما عمر یو شپېته کاله دی تقریبا نه کلن دغسې وم چې مارېدم کار کول بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ او سکسفون زده کړه په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر نه نیولې کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو هم پښتنو سره مې غږولې هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو استاد محمد هاشم چشتي شو نور استادان حاجي صاحب مهنګ او زموږ د کوزه پښتونخوا خیال محمد سره او ټولو سره مې غږولې او دې خوا ته خوشحالي استاد ماماشا او سندول او الله دې وبخي هغه پخواني خلک او شاولي استاد خو شکر دې ژوندې درې مغم زده یعنی داسې سندرغاړي نه دی چې ما ورسره نه غږولې دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیسبوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوې او نور محمد کټاوازی زما یو ملګری او هغه سره شاولی استاد سره زه ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې او افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل ماستر سره ډیر زیات ارون باچا سره او همدغه سره نور جنې کې سندرغاړي چې خزینه سندرغاړي د ماجبین قزل باش نور ډیر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستان هم دي چې څوک ژوند دي تر اوسه چې څوک مرشي الله دې وبخي هغه سره ما کار کړي
د کوز پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته د سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو
البته دا کوم چې باید یادوري وکړو مونږ د افغانستان کې مور پلار مې هم دلته و نور ورونه پاکستان ته تللی وو زه واجی صاحب چمنګل هم دلته و واجی صاحب کابل راډیو کې وظیفه و زه جلال آباد کې عسکر وم څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم بیا ریډو کې مقرر شوم مالته ما واجی صاحب مور پلار مې ژوند کول نور نه په خبر کې ماجر شوی البته د همدغه کورنۍ ته دا جګونه چې وشو دې کې مونږه ماجر شو هغه وخت کې زه هندستان کې وم یو سفر باندې تللی و البته شخصي سفر و پروګرامونو ته تللی و زما کورنۍ دلته بیا پلار مې وویل چې هلته بند پاتې شو ما کورنۍ د ویړو په خبر ته جلال آباد ته راوستو جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې وو د هلکانو د مکتب د خاطره مونږه نه غوښته چې ماجر شو بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زما هندوستان نه راغلم هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې و پلار مې زما ټول کورنۍ وړي په خاور ته یا نور اتلس کاله مال ته ژوند وکړه پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې و خپل استاد من ژوندی و هغه وخت کې لاده وبخي باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده. د پټیاله کورنۍ نه و، د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډیر لوی استاد دی چې څوک هلته په پېښور کې مغږي په پنجاب کې یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش هغه ترز احمد دی دواړه هغه دلته و. احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و دغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږی انګامی او احمد ولی سر هغه وخت کې په انسامبل سارندوی کې و. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږی کوزه پښتونخوا کې و پنجاب کې و که افغانستان کې د هماغه یو کورنۍ دی شاګردان دي مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا موږ سره خو دلته هغه هېڅ زغه کوم هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې به کوو که یو سندره راته وغږوئ په رباب کې کېدی شي؟
او ولې نه شي کېدی، هغه رباب راک
ډیره زیاته مننه کمین ګل استاده که د دې سندرې په باب معلومات راکړي. دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غږول شوې که نوې ده؟
دا کمپوز خو سابقه دی، خو هغه وخت کې ډېر خلکو ویلې دی، ډېر ښکلې سندرغاړې زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد دا ویلې ده، خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلې ده. کمپوز خو داسې ماته نه معلومېږي چې د چا دی، ولې زمونږ د زمانې نه مخکې و. هغه وخت زمونږ استاد دغه خصوصا د پښتو کوم یو چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو، هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخښي د بریالی صمدي پلار، دا ډېره خواري کړې په کمپوزونو کې. استاد زاخر زمونږ په پښتنو کې ډېر ښه کمپوزیتور و. همدغسې په سلګونو ما هم دوه درې کمپوزونه جوړ کړي، داسې نور خلک هم خوشاولي استاد ډېر پکې خواري کړې ده، او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړې ده. دا کمپوزونه پخواني چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم یو شعرونه چې هغه تقریبا 15 افسیا د انډیا والا طرزونه و، دا بغیر د چاربه د وبغته لو ودا خو زموږ استاد د کلیو د مالت سندری دی کنه نور د سه کمپوز بیا جوړ شو دا تقریبا د 15 پیتا کال مخکې نو ترزونه څوک جوړو چې هغه استاد اخیل او د بریالي سمدیم ډیر پلار ډیر کومه کړی د استاد سمد او د سه نور خلکو ترزونه جوړو س اکثرا شاعران دا و کې چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړول ډیر مشکل کار دی دا خپل ډیر تکلیف غواړي ډیر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ جوړ نخري او زموږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نو ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې مویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثره د ماغ زین راغلي د موسیقي اکثرا او موږ داسې داوا کوو چې امیر خسرو صاحب بلخی هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې و هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بے ساز او بے رباب څنګه انسان ژوند کولای شي
او نو دا ملت تم پریږدو چې ملت سواری همدغه سه د موسیقي پابندی دا اوس نه ده زما په یاد څلورم ځلې د چ پابندی لګیږي یو ځری په نوم د مولوی صاحب بسم الله دا غلطه زمون کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ او کده ظاهر شاه وخت او هغه وخت کې ورکوټ ماته یادېږي بیا بعد هغه هم دغه خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مالته او هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوی او بعد هغه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کارځای راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقی نشته نه پویږو دا څه وجه ده په تلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کیږي زرا باب غږی منګیر ستار غږی نور به خارجي بیکګراوندونه شي زمونږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او د سفر یو سړی ساز او आवाज په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دي بس هم دا خپل رباب سره خپل سات تیرو د خپل ځان
په مجموع کې د سیاو اندازه تاسو سره شته چې څومره سندره تاسو ثبت دي افغانستان پر رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګي یا رباب یا طبله چې کومه سندره ده سندره دي چې موږ نه یاد وتل چې بیا یو موږ ته بیا چې هو دا خو ما غولې ما په افغانستان کې مدرته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش تر مې غولې د استاد امیر محمد سره مغه غولې او بدبختانه درې سندرغاړي چې زما ډیر زیات خوخیده چې هغه وخت مونږ واړم چې ناشناس استاد سره مینه دغه غولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نو ذکرم کوو نو حبیب شریف سره فراد دریا سره ټول هنرمندان چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ور سره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغه سده کوز پښتونخوا چې زه دغه نوم می یادول غواړم چې باید یاد کړم نو استاد خیال محمد سره زموږ د زړه زباد زړه روان دو زبر د سیو خراش چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم خوشبختانه چې حالت لاړو زه ماغه سره وم گلزار عالم سره هارون باچا سره خیال محمد سره نور د سیخ کلی سندرغاری شه د پیښور دی زما زړه دغه سیو وخت او راز خیال صاحب سره ز کابل نه راتلم جلال آباد یو پروګرام ته تللو ما ته وایي چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم ال خیال صاحب زما زړه کې ارمان ده چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم دا زما زړه کې ارمان ده هغه پوره شو نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دې سره خو ټول سره ما غوښتل
اوس چې د کلارنټ او د سکسفون په باس کې یو کې یوه د پښتنې ته هم ځواب راکړي کمنګول استاد چې د دې دواړو الو غږونه ډیر نه دي سره نږدې د څه ورته ولای سره لري
صرف فرق دا لري چې څوک کلارنټ غږی د سه عامیانه جواب باندې درته وای ماغه ته ماستر وای زمونږ ټول استادان ماستر تخلص کول، ماستر صاحب احمد بخش، ماستر صاحب سونی خان، ماستر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسترانی، خصوصا دغه نه بیا چې دی خوا ته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی، بیا سوپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماستر په نوم یادیږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری، خصوصا د موزیک. زموږ استاد یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجا خانم وایي کنه، په دې دغه کې به فرقی ازده کې او قول اردو کې میدان وایي کې دغه ملي سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول، چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به واچا زمونږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي، چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دی بانډوی، که په ډله او په ګروپ کې هم غږېږي، دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون، او نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي. البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف، الطاف نومېږي، بریالی سمدی سره سکسفون غږي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل، زوی د شاهزاده نومېږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر د شاګردان، صفت نومېږي، قدرت الله نومېږي. البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي، خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي، آیا دا سړی ستا استاد دی که نه دی، او ټول ټول خلکو ته مې ښودلې، خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې مغږي زما شاګردان شته دي، هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړي، بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خوب نه چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنټ هم، خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې وو، په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول، استادانو سر ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل راډیو کې، چې په موزیک کې وو، هلته زه مقرر وم. البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه. دا غربی ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولینی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی به غږو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
یو سخت سوال در راته وکړه. ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول. موږ بهلته اوس لمسی مې خرڅوي، دوه لمسی مې ولاړ دی. هلته خپل وطن ډېر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپله دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټی دی، دوه زامن لرم، بد بختانه چې لور هم نه لرم. لور مې ډېر راباندې ګران و، یو لورکی و وفات شوی دی، نور الحمدلله ډېر لورګانې لرم، داسې دیني لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دی، او نام خدای شل کسان یو ټول کورنۍ. دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې مې منقته و، د دې نه چې زه سپینګیر یم، مسیحان مسنوغ نه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي. همدغه منتو خرڅوو دغلته، یو زوی مې پېښور کې دی، هلته پروګرامونو ته یا کار کوي، بیا موږ ته د کور خرچه لیږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې، دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي، خارج ته بچیان لیږي چې صبر کوي، موږ ته پیسې ولیږي. موږ دومره لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري. رزق خدا الله په لاس کې دی، چې خو کار هم ورسره په کار دی، چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو. زموږ د ټولو هنرمندانو، ما انګرار کې د هنرمندانو د ټولنې مشره یم، او تقریبا مونږ 1500 د سوي سره مونږ خپل ټولنې غړي لرو، د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې. هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي، هغوی هلته په هغه ټولنه کې دي. مونږ تقریبا چې هغه تعداد سنجولې په ټولنه یو 2000 هنرمندان ژوند کوي چې هغه کار یې کوو. د 2000 سره څومره نور خلک دي، قندار، مزار، کندوز، دا ټول ولایتونه مونږ ریسرچ کړي دي، کتلي دي هنرمندان پیژنو. د ټولنې په حساب مونږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي. او د دې روزګار ډېر حالات خراب ده. البته اکثرا هنرمندان چې مونږ سره ټولنې کې دي، یاره د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وزم را وزم کور کې، کله کله بازار کې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دي چې مونږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې. نو ما ویل زه څه کولی شم، زه خپل هم داسې ټول پروګرام دتلو، سبا به زمونږ کور کې شوروا به پخوه چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زمونږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي، دغه دفترونه مونږ سره دغونه علاقه نه ساتي او زمونږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. دا سر د هغه نه زمونږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلا د ژوندی لري. دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړه چې یو دو میاشتې، درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره چې دا ورته واخلم. البته مونږ ته بیا یو کارټونه راکړه، هغه هم دا خلاص شوی دی. اوس کوشش کوو چې بیا مونږ ته دغه کارټونه راکړي. که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زمونږ ډېر خلک مخ په پېښور شي. دا هنرمندان خیم ده.
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو لمک سره برخه واخیسته او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال، د زړه خواله مو سره وکړه. له اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې، زما البته 1 شپېته کال عمر دی، عمر چې مونږ تیر کړی، زموږ پلارونه چې قصه کړې ده، هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندانه ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده، ښه موسیقي اورېده، هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي، دا خوشته ده چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله مونږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نور هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد، زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول، قدر هم کول، هر څه شی کول. چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو، نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کومه موسیقي نشره ده، نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و. خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې مونږ دغونه جنۍ جنۍ نه یادوو. ښه موسیقي و، ښه پروګرامونه و، د خلکو وادونه، د خلکو خوشحالۍ کې یعنی داسې ډېر ازادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خو ښه و. خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو او بېرته راغلو، نو مونږ موسیقي پرېښوده، موسیقي خراب شو او خلک هم مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل. رانه د دې وخت نه 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
پټالونو پیغلنا سانګي اختر دے، او چې پټالونو پیغلنا سانګي اختر دے. نو بیا مست هوا حسن پرست هوا، دات لونګو اگنه راوړي د کم طرفا، دات لونګو اگنه راوړي د کم طرفا. چې پټا پټالونو پیرلنا سانګي اختر نه ده او چې پټالونو پیرلنا سانګي اختر نه ده چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زندگی آس چل شو دالا مچے پدے دشت کے دا باران شلا آخر داس چل شو زندگی آس چل شو اچیا چولے بڈھے ٹار بسمانا گھر دے اچیا چولے بڈھے ٹار بسمانا مسا ہوا حسن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر ندے چلو شو زندگی آس چلو شو سنگرل رے چرتا رم تن ٹکور رم آخر داس چلو شو زندگی آس چلو شو چد جوندن پلل مکڑ دگلو کرن دے چد جوندن پلل مکڑ دگلو کرن دے مسا ہوا حسن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر ندے چل شو زندگی آس چل شو جم پخوا کے دپین سے پشرنگ گھر جوڑ دے آخر داس چل شو زندگی آس چل شو چر پولے چاسا لو دبام بسرن دے چر پولے چاسا لو دبام بسرن دے مستا ہوا حسن پر سہوا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگمے راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر ندے او چپٹا لونو پیر لینا سانگی اختر ندے Thank you. چلی دولا مس پرلی نند کریوان رازی آخر داس چلو شو زل کی آس چلو شو ام دا پس نید جون دشت دلا جانان رازی آخر داس چلو شو زل کی آس چلو شو سائل خو ہاں بس سائل دے زور ورن دے